په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدي. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په پیل کې خبرونه د راپورونو له مخې جرمني نن یو شمېر افغانان په یوه الوتکه کې افغانستان ته ډیپورت کړل. دا د 2021 کال په دوبي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس لومړی ځل دی چې جرمني په ډله ییزه توګه افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیپسټرایت د افغانستان دغه ادبا جنایي مجرمینو بلل، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. جرمني چې لکه د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر له طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري، حکومت اړ دی چې د نورو چینلونو له لارې چارې مخته یوسي. افغانستان ته د ریپورت شوو افغانانو شمیر 28 تنه ښودل شوی دی. جرمني دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې د هیواد صدر اعظم اولاف شولز روانه اونۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې میشت ډیر کډوال به بیرته افغانستان او سوریې ته ستانه کړي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندوی ماموریت یو نامه سره همکاري نه کوي او هغه د دښمن یو لوری بولي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دا وزارت د یو نامه په وړاندې دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې یو نامه د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنې کړي. په دغه نوي قانون کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوي چې ښځې باید له سر تر پښو ځان پټ کړي او خپل غږ اوچت نه کړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د یو نامه لخوا د دوامداره تبلیغاتو په خاطر د یو نامه ملاتړ او ورسره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د اسلامي همکاري سازمان او آی سی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د زده کړې او کار په اړه په خپلو پریکړو له سره غور وکړي. د دې سازمان مرستیال طارق علي بخیت د کامرون په پلازمینه یاوندي کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د 50مې غونډې ترڅنګ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا د مخکنیو پریکړې لیکونو د تطبیق پر لارو چارو خبرې وکړې. او آی سی په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې همدارنګه د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او د افغانستان د امنیتي بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وشوې. د پاریس د پارالمپیک په لوبو کې د افغانستان د تکواندو ټیم د پخوانی لوبغاړي زکیه خدادادی بریا مختلفو لورو ستایلې او هغه د افغان ښځو لپاره تاریخي بریا بلل ده. زکیه خدادادی چې د پارالمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو په ټیم کې د پاریس په پارالمپیک لوبو کې ګډون کړی، پرون پنځشنبه خپلو ترک او کیوبایی سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د برونزو مډال وګاټه. نوموړي ته د ازبکستان لوبغاړي په لږ توپیر ماتې ورکړه او د سپینو یا سرو زرو د مډال د ګټلو چانس له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری زکیه خدادادی ته د مبارکۍ ترڅنګ د هغې بریا تاریخي او د ښځو د مقاومت سمبول بللې ده. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ دا د افغان ښځو لپاره تاریخي بریا بللیا ویلي دي چې خدادادی دغه بریا څو ورځې وروسته له هغې ترلاسه کوي چې طالبانو د ښځو په وړاندې نوی قانون صادر کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلام آباد او پاکستاني طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د طالبانو د حکومت وړاندیز ردوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ پرون وویل پاکستان په پام کې نه لدی چې له ټي ټي پي سره خبرې وکړي، له هغې ډلې سره چې د دې په وینا په پاکستان کې زرګونه کسان وژلي او دا به د زرګونو قربانیانو لپاره یو سپکاوی وي. هغې دا څرګندونه د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد د وروستي وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبرم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د آزادی په چپو کې دې پروګرام کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو دریم کال په اړه بحث لرو، مثبت او منفي اغیزې څېړو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه درته معرفي کړم، را بشم یو لنډ راپورته. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د دریم کال د پوره کېدو په درشل کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پیټ رایدر د سیشن بې پروز ویل چې په افغانستان کې هم داعش ډله فعاله ده او هم څو نورې ترهګرې ډلې په دې هېواد کې شته. جنرال رایدر زیاته کړه چې واشنګټن په افغانستان کې د ترهګرو ډلو هلې ځلې څاري، د 2020 کال د اگست په 13مه د شپې 12 بجې روسي امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګر په الوتکه کې ولاړ. دا درې کاله همدا مسله هم د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم په افغانستان کې د بحث په یوه تاوده ټکی بدله شوې ده. په افغانستان کې طالبان وایي چې اشغال ختم کړ. د طالبانو یو شمېر مخالفان وایي چې امریکایانو باید تر وتلو مخکې له طالبانو یو ډول تضمین اخیستی وای چې د 2020 کال په فبروري کې له امریکایانو سره له شوي تړونه پشانه شي. د تړون له مخې طالبان باید د افغانانو له نورو لوریو سره د خبرو له لارې یو موقت حکومت جوړ کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې بیا جمهوري پالي ډلې واکمنه ډیموکراته تورنه کړې چې پوځیان په ګډوډ حالت کې له افغانستانه ویستل چې له عمله یې د وتلو په وخت کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشوه، 14 امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او په لسکونو ملکي افغانانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشر بایدن د ګوند غړي بیا وایي چې د دوحې تړون د ټرمپ د ولسمشرۍ په وخت شوی و، نو چاره نه وه چې خپل پوځیان ژر او په بیړه له کابله بهر نه کړي. د بحث لپاره مو تاریخ پوه او د پانتون پخواني استاد شاهسوار سنگروال ته بلنه ورکړې ده او عبدالشکور دادرس د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون پخواني کمشنر هم په خبرونه کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که سنگروال صاحب له تاسو واورم، د یو تاریخ پوه په صفت باندې لږ رڼا واچوي چې امریکایي ځواکونه چې له افغانستانه ووتل له تاریخي اړخه آیا موافقه د دې سبب شوه؟ آیا د طالبانو جګړه د دې سبب شوه که بل څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د درس صاحب او د تاسو د رادیو تلویزیون یا د خبرونې ټولو درنو لیدونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بله، مخکې له دې چې د خبرې تراسو چې د ځواکونو د وتلو مسله وی، لومړی باید دې ته راسو چې ولې استعماري هیوادونو په بیلابیلو وختونو کې په افغانستان باندې دې ته زړه ښه چې برید وکړي. ورځند نړۍ دې ستر درې هیوادونه، لومړی برطانوي هیواد او دویم شوروي اتحاد او دریم امریکا، چې درې واړه نړیوال ځواکونه وو په افغانستان باندې برید وکړو. د دغو بریدونو یوه پلمه هم منګو چې دا پلمه برابر کړه چې دې استعماري هیوادونو ته دا موقع په لاس ورغله چې په منګې برید وکړو. او بیا همدغو هیوادونو په دغسې حالت کې له افغانستانه ووتل چې غوښته یې د خپلو وتلو تر شا یوه خونړۍ جګړه، یو خونړۍ ناورین افغانستان ته په میراث پرېږدي. دا کار د شورویانو په مهال هم وسو او د امریکایانو په مهال هم. دا چې شورویان څنګه ووتل او دا چې امریکایان څنګه ووتل، دا بېلابېل لاملونه لري. لومړی همدا چې په دې وروستیو کې تاسو ته معلومه ده چې جو بایدن په ډاګه دا خبره وکړه، ویل چې موږ په افغانستان کې د 1.55 میلیارد په شاوخوا کې لګښت درلود په بیلابیلو برخو کې، د سر و مال درانه تاوانونه مو لیدل. نو د وتلو یوه لویه موخه خو همدا وه چې دی نور نسو زغملی چې افغانستان ته هم دومره مرستې ورکړي او یا د سر و مال درانه زیانونه وګوري. نو ځکه خو به دې پرېکړې ته ورسېدل چې خپلې بخې له افغانستان نه سپکې کړي. او دا چې د افغانستان خپل میراث افغانستان ته څه پرېښود، دا ټولې نړۍ ته معلومه ده.
همدې مسلې ته به وړاندې په خپرونه کې راشو چې د دغه ځواکونو د وتلو نه وروسته څه میراث افغانانو ته پاتې شوی دی. اوس به د دادرس صاحب نظر واخلم چې له ټلیفونه له افغانستانه له کابل را سره دی. دادرس صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو چې کله امریکایي قواوی او نورې خارجي قواوی له افغانستانه وتلې، تر هغه مخکې مو هم څو ځله زما په یاد دی چې له رسنیو سره د دې قواوو د وتلو ملاتړ کاوه، څه فکر کوئ چې دا قواوی چې له افغانستانه ووتلې څه ډول ووتلې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سنگروال صاحب ته هغه څوک چې زما خبرې اوري ټولو ته سلامونه تقدیموم. ظاهر الله ظاهر الامر، یعنی دا چې موږ په خبرې او د کاغذ پر مخ راغلي دي، خو دغه و چې سنگروال صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په متحده ایالاتو کښې مالي تاوانونه ډېر شوه چې د ولس له خوا اعتراضونه وسوه او په همدې ډول سره نور مشکلات راغلل. د سر تاوانونه هم وګویا دې اړ ایستل چې دوی د افغانستان څخه ووځي. ولې دا چې نور څه مطالب دي په دې چې زه په متحده ایالاتو کې یو سیستم وینم، یعنی په دولتي لحاظ سیستم دی، د هغو تصامیم داسې نه دي چې په اصطلاح سره اجولانه وي هغه ډیر کلونه د مخه او ډیر کلونه وروسته ټول مهاتب کوي او د هغه سره استخباراتي قوي نظام سره په دې اساس د دوی تک او وتل زه ډیر ساده فکر نه پر کوم او نه غواړم چې ساده بحث پر وکم خو ظاهر الامر او د دوه د مجلس پر اساس چې تاسو وښوله یو توافقنامه وښوله یقینا په توافقنامه د مخه به هم فشارونه و ځکه جنگ چې په هر ډول وي که یو ډیر وړ وي او بل ډیر کښته وي یقینا فشار به ځکه په جنگ کې خو ولسونو تاوانونه دي مالي تاوانونه دي د سر تاوانونه دي که لږ وي که ډېر وي نو متحده ایالاتو هم تاوانونه لیدلي وه او افغانستان هم د افغانستان ولس هم ډېر تاوانونه لیدلي وه خو په هر صورت د دوی ترمیان توافق راغی ظاهر الامر چې دا توافقنامه مسلې ده هغه دا وه چې وروسته به د دې وتلو په یو مذاکرات کېږي او په مذاکراتو کې به نوی اتحادي حکومت منځته راځي چې دا موضوع تر اخره پورې ونسوه فقط د وتلو وروسته او د طالبانو اسلامي تاریخ اوس اسلامي عمارت ته راغی او په ډېر اسانه قدرت راننوته کابل ته د یوولسو ورځو په جریان کې جمهوري نظام ړنګ شو او ست چې هرې خوا ته ورسېدل چې دا هم زه د یو نظام ړنګول داسې په سادګي نه برسې کومه
دادرسه مننه مننه تاسو مهمه موضوعاتو ته اشاره وکړه مثلا تاسو په دې کې شک ویني چې امریکایي ځواکونه داسې یو دم له افغانستان نه دی وتلي چې د یو پلان په اساس باندې دوی وتلي دي که چیرته تاریخ ته راشو په 2011 کال کې د امریکا د وخت ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په 2014 کال کې به د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووځي همغه و چې شاوخوا یو نیم لک محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل او یو برخه ځواکونه د امریکا هلته پاتې شول بلې خواته دا خبر هم کېده چې امریکایانو ډېر پخوا راهیسې حتی د حامد کرزي د جمهوري ریاست په دوهمه دوره کې چې کله په قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیست په هغه وخت کې خبري ورسره پیل کړې چې زمينه دې ته مساعده کړي چې خپلې قواوې له افغانستانه وباسي سنگروال صاحب دې او دې ته ورته شواهدو ته که چیرته څوک وګوري له تاریخي پلوه آیا امریکایان د فتن له افغانستانه وتلي دي کنه د یو پلان په اساس باندې چې د اوږده مدران غاړي دوی پروګرام جوړ کړی وو له افغانستان خپل پوجان ویست دي
له خموزو ته اشاره وکوله او هغه دا چې امریکایان د فتن نه دی وتلي دا د منګ دولت د منګ د وخت د حکومت یو لوی تیر وطنه و په لوی کې خو باید دا فکر کړی وای چې هر استعماری هواد چې هر چیرته ځي هغه د تلپاتې لپاره په هماغه هواد کې نه پاتې کیږي یو وخت پر راځي لکه یو وخت نه نو یو وخت به همداسې وځي ولې موږ دغه آمادګي نه درلودله د وتلو لپاره په داسې حال کې چې موږ شاوخوا درې لکه وسلوال پوز درلوده او دې ته متوجه نه وو چې امریکا به تر څه وخته موږ ساتي آیا د امریکا د وتلو په درشل کې دې ته ضرورت نه وو چې موږ دا شرایط جوړ کړي وای چې بیا د اوستر ناورین سره لاسو ګریوان سوی نه وای ولی موږ هغه تیره تجربه هېره کړه چې د شورویانو په وتلو را وروسته افغانستان د پوینو کې ولمبید خصوصا کابل ولی موږ دې ته متوجه نه وو او لکه تاسو چې وویل چې د 2014 کال یادونه وکړه نور خدا موضوع مشخصه و چې بالاخره امریکایان به وځي ولی موږ دغه وتلو ته هیڅ ډول آمادګي نه درلودله او بل ډیره لویه غمیزه چې رامنځته شوه هغه دا ده چې کله خبرې پیل شوې د دغو خبرو په درشل کې د په افغانستان کې حاکم حکومت چې حاکم و له بده مرغه هغه هیڅ خبر نه و او هغه حکومت هم دومره په غفلت کې ویده و چې ویني ویلې چې دغه خبرې چې د امریکا د استازي او د طالب د استازي ترمنځ روانې دي آیا د افغانستان د حکومت رول څه شی دی آیا موږ حق نه لرو چې په دې کې پښتنه عقل نه کوو چې دغه لوری کوم طرف ته روان دی او یا فرضاً په همدغه حکومت کې تاسو پیږئ چې حامد کرزي او عبدالله خپل موخې درلودلې غو د لویې جرګې دپاره خوبونه لیدل او داسې فکر یې کوو چې یو انتقالي حکومت به جوړیږي او یو ځل بیا به دوی د واک ځواک څښتن کیږي دا ټولې هغه تېروتنې وي چې له بده مرغه په دغه حالت کې رامنځته شوې چې اوس موږ د یو شمېر ستونزو سره لاس و ګرېوان یو.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه
دادرس تاسو څه فکر کوئ که چیرته بیرته دې موضوع ته راشو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مثبت اړخونه څه دي؟ مثلا وروسته تر دې چې درې کاله مخکې امریکایانو دا پریکړه وکړه چې خپلې خواوې به له افغانستانه باسي او د دوی ځواکونه له افغانستانه ووتل، په افغانستان کې جګړې کمې شوې، د تلفات کم شوي دي، که دا یې مثبت اړخ وبولو. بل اړخ ته په کابل کې داسې یوه ډله واکمنه ده چې نړیوالو په رسمیت نه ده پیژندلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو مؤسسو په وینا په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي، یا د نجونو مکتبونه بند شوي دي. دا یې هغه بل منفي اړخ ده. څرنګه کېدای شي چې افغانان دغه منفي اړخونه بیرته څنډې ته کی او له نړیوالو سره هم رابطه ټینګه کړي؟ آیا تاسو امید لري؟
بلې، تاسو وګورئ په دې کې متحده ایالاتو کې نه اوباما، نه ترامپ او نه جو بایدن هلته تصمیم د سیستم پورې اړه لري. صرف هغه به چې جمهور دی اعلانوي یې امضا کوي. نو په دې اساس دا د یو درې کالو خبرو وروسته بل اخر و دې نتیجې ته ورسېدل چې بعد ټول قوتونه د افغانستان څخه ووځي. دا چې دوی په افغانستان کې څه وکړل تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دوهې د مجلس پر اساس باید د افغاني مذاکراتو په نتیجه کې نوی اسلامي حکومت جوړ شوی وای. نوی اسلامي حکومت چې تر اخره پورې د مذاکرات و نه سوه. دلته پوره متوجه کیږي ځکه که داسې وایي چې د یوولس ورځو کې دا اردو چاته نه وای سوی یا جمهوریت نه وای ماسته ویل بالاخره جنګونه جوړ شوي وای، خو نو ته په پوهېږې چې بیا یوه ډېره غټه غمیزه وه، افغانستان یې ډېر خرابه وه. په هر صورت امریکایانو دغه څلورمه ماده چې د مذاکراتو ماده وه د دې تطبیق ته ونه درېدل. کله چې دوی د افغانستان څخه ووتل نور ټول حالت او د دوه مجلس په خپل حالت پاتې شو. دا چې وروسته افغانستان ته څه پایلې راوړي دي په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان ډېر د پخوا څخه د ملګرو ملتونو غړیتوب لري د یو دولت په حیث. نو کله چې درلود اما اوس چې راغلو ودې ته موږ په دې مشکلاتو اخته شو چې هم سیستم اوس نه لرو، اساسي قانون مو تر اوسه نه دی جوړ کړی، او امریکا هم پې کاملا سپکې کړې هغه ماده یې چې کړې وه چې د دوهې په مذاکراتو کې به یو نوی اسلامي حکومت جوړ شي هغه هم ونه شو. نو دلته یو سلسله مشکلات پاتې شوه. اوس هم که متحده ایالات او د افغانستان اسلامي امارات، البته دا زما مشخص نظر دی، به هیڅ جهان سره د خپل عقیدې پر اساس ابدي دښمني نه لرم او نه غواړم چې دښمني وکړم. ما ته د خپل افغانانو ګټې نهایتا مهمې دي. که دا اوس هم متحده ایالات په ټولو برخو کې د افغانستان سره تعامل وکړي زه خوشحاله یم. د بل جنګ د مخنیوي لپاره زموږ سره مرسته وکړي زه خوشحاله یم. او که داسې وي چې په ټولو برخو کې مرسته وکړي، یعنی په نظامي و اقتصادي و سیاسي برخو کې، خو د هغه څه چې په داخل پورې اړه لري د اسلامي امارت څخه مې په جنګه تقاضا دا ده چې باید هغه فاصله چې پولیس او د دوی ترمنځ پیدا کېږي قطعا مجاب ورته ورنه کړي. پوهه چې د یو مملکت اساس تشکیلوي هغه په انجونو کې وي که په هلکانو کې. پوهه د یو مملکت بنسټ دی. پوهه چې د رونق ورکړي قانون کې انتظام جوړوي، قانون دې نافذ کړي او ټول خلک یعنې کار دې هلته وسپارل شي تر څو چې د افغانستان ټول خلک ځان په څه کې وویني په حکومت کې وویني. او که سیستم ایجاد کړو دا خو ډېره رو خبره ده. ورته ټولو مملکتو څخه زه تقاضا کوم چې ورسره دوستي غواړو، نور د یوې دقې دپاره نه جنګ غواړو، نه غواړو چې مخالفې ډلې ولرو. البته دا زما پیشنهاد دی، قدرت کې باندې په سیاسي قدرت کې کوم پوست نه لرم، دا صرف د پیشنهادو تر انوار لاندې کوم.
مننه دادر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
سنگروال سه مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم، د علي احمد جلالي د امریکا د دفاعي پانتون د استاد نظر مو اخیستی دی. دی وایي چې دا اوس مهمه نه ده چې امریکا په افغانستان کې حضور لري که نه لري، لیکن د ده په باور امریکا غیر مستقیم حضور لري. دا څرګندونې سره اورو، بیا ستاسو نظر اخلم.
درې مسلې بدل شوې دي. اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې دې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هغه خطر چې هغه وخت احساسېده عمره قدرت موجود نه دی، انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره سره. او دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په دې زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي، او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشغوله دي، ځینې هغه هیوادونه هم یعنی اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزی آسیا دا غواړي، او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولای شي بېله دې په افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
څنګه ولسب تاسو د ښاغلي جلالي له دې څرګندونو سره هم نظر یاست؟
تر یو بریده هغه په دې معنی چې محترم جلالی صاحب ویل چې اواز د خطر مسله ته اشاره وسوه، ولې د امریکای حضور په سیمه کې اواز د خطر مسله نه ده. هغه په دې معنی نه چې فرضاً موږ وایو چې امریکای ځکه په افغانستان برید وکړ چې هلته د امریکای لپاره خطر وو، ولی بل ډیره مهمه مسله چې په دې کې مهمه ده هغه د امریکا د ګټو مسله ده. امریکا چې په اوس دستی په افغانستان کې په سیمه کې حضور نه لري، معنا دا ده چې هلته یو بل رقیب هیواد، حتی یو نه دوه رقیب هیوادونه هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هلته شتون لري چې غواړي دغه ټوله سیمه کاور کړي. فرضاً تاسې پوهېږئ چین په اقتصادي لحاظ غواړي چې په ټوله آسیا او حتی تر خلیجه پورې خپل لاسونه وغځوي، او د شانګهای د تړون د جوړېدو لویه مسله او موخه هم همدا وه چې منځنۍ آسیا په شمول افغانستان او دغه ټوله سیمه باید د په اقتصادي کنټرول کې راشي. همدغه ډول په سیاسي لحاظ باندې روسیه کوشش کوي چې په دغه سیمه کې برلاسه وي، او اوس دستي امریکا له دغه سیمې نه بخې سپکې دي. هلته پاکستان نشي کولای چې د تیر په څیر باندې د امریکا ګټې دلته خوندي کړي. لوی هند هیڅکله نه غواړي چې هغه د چا په پله کې ولیږي، هغه غواړي چې زه یا د نړۍ یو ستر هیواد یم، نه هغه د امریکای پلوی کوي او نه هم د چین او د روسیې، بلکې هغه خپل لار لري، هغه خپل ملي ګټې لري، د ملي ارزښتونو په رڼا کې خپل ګټې پر مخ بیایي. نو په دغه اساس باندې هغه خطر چې امریکا یادی هغه خطر پرون هم نه و، نن هم نه و، او د سبا دپاره هم وی یا نوی، دا د وخت خبره
ده. سنگروال صاحب، مثلا امریکا لکه څنګه چې خپل قواوی د 2000 لومړی کال د اگست او بخښې د سپتمبر له 11 وروسته افغانستان ته راوستولې، دوی ویل چې په القاعده پسې راغلی. بیا چې کله په 2011 کال کې د القاعده مشر اسامه ابن لادن د پاکستان په بټاباد کې ووشه، تر هغه وروسته چې مخکې ما هم اشاره ورته وکړه، په یو ډول امریکایي چارواکو دا ویل چې خپل قواوی باسو، نو په یو ډول دوی خپل هدف ته په یوه وخت کې رسیدلی دي. او اوس لکه څنګه چې جلالی صاحب اشاره ورته وکړه، د تخنیکی پلوه دوی دا ځواک لري، ځکه چې طالبانو چې کله کابل ونیو د 2020 کال د اگست په 15 یو کال وروسته لاغه دوی اعلان وکړ چې ایمنه زواهیر په کابل کې وشتلې، نو کچرته لداس یو خطر سره مخامخ کیږي د نوي ټکنالوژي په اساس باندې دوی څه نشي کولای.
بله، یو بل دې مهمه مسله ته تاسو یادونه وکړه چې هغه د القاعده شتون و. د القاعده د شتون په باب باندې دا یو مهمه خبره ده چې د امریکای برید په افغانستان باندې دا یو تیروتنه و، او د هغه وخت د اسلامي امارات دریز هم دا یو بل تیروتنه و. زه تاسو په تاریخ لیال دوه مثال وایم. هغه وخت کې احمد محمد یو خبره کوي چې دی د سی آی ای د آی اس آی او یا د استخباراتو رئیس و، دوی چې ماته امریکای دستور را کراته ویل چې ته د ملا عمر سره خبرې وکړو چې موږ ته اسامه بن لادن تسلیم کی. دوی کله چې زه ورغلم اسامه بن لادن ته مې وویل چې تاسو اسامه بن لادن او بخي ملا عمر ته مې ویل چې اسامه بن لادن امریکای ته تسلیم کا، وای غراته ویل چې شرمېږي نه چې یو مسلمان هیواد ته توګه ته ماته داسې وای. دوی وای په خپل کتاب کې چې ما ورته وویل چې ته په مانزه ولاړې خولې خو یو مار راځي مخ پتا در روان ده ته څه کوي. وای دوی ویل چې زه اول سلام ګرځم مار وزنم بیا پس دغه په مانزه درېږم. وای ما ورته وویل چې همدغه یو مار دې ته په مخ را روان دی. نوروسته ترکی الفیصل راولېدل شو، ترکی الفیصل ورته ویل چې اسامه بن لادن د افغانستان تابع د
دو بخیل عربستان تابعیت لري دا مونږ ته اوس پاره خدا غسیز غر د جواب چې د ایسای مشر ته ورکړیو دا چې بیا د تاونه ویلې د ویلې چې زبې او جرګر او غړم ګوره دا دی وخت لوی تیر وته نو چې د اسامه پر سر باندې ټول افغانستان د امریکای د گزار نه خسو او فرضاً د کولې سو چې پاغه وخت کې د ترکیال فیصل دا خبره په ځای و چې هغه د سعودي عرب تبه او امریکای ته به نه ورکول کې سعودي عرب ته خو به ورکړی و دا یو لویه تیروتنه وه دومره تیروتنه د امریکا و چې په افغانستان باندې برید وکړو او په نتیجه کې تاسو ولیدل لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې بالاخره اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې پیدا سو اول ته وژل شو نو دغه دواړه خبرې له عجلې نه ډکې خبرې وې او ډېر زیان یې د افغان ولس ته ورسېد افغان ولس ځکه زیان ولسېد تاسو پوهیږئ چې هر نظام چې بدلیږي او بل نظام منځته راځي کفاره یې ولس پرې کوي دغه د افغانستان په تاریخ کې تقریبا دغه نیمې لسیزې دغه نیمې پېړۍ نه را په دې خوا تاسو وګورئ چې هر نظام په افغانستان کې اوښتی ډېر زیان یې دولت او ولس لیدلی دی نو ځکه یو ځل بیا موږ ولس زیان ولید تاسو پوهیږئ چې په یویشتمه پېړۍ کې د نجونو نه زده کړه په پوهنتون کې ښوونځي کې دا یوه لویه غمیزه ده د ما د افغانستان په تاریخ کې او همدغه ډول په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون او لویه جرګه چې د افغانستان په معاصر او یا د افغانستان په لرغوني تاریخ کې خپل د پام وړ ځای لري له بده مرغه په دومره وخت کې نه ده جوړ سوی اساسي قانون نه لرو نورې ډېرې ستونزې رالغاړي دي او مسلکي اکاډمیک کابینه نه لرو او دا ټول حکومت بالاخره د طالبانو په ولکه کې پروت دی دا ټولې ستونزې ولې پیدا شوې د دې ټولو ستونزو تر شا د امریکې د استعماري هیوادونو لاس و او بله ډېره مهمه مسله چې دا د تا په تېره یوه پښتنه کې ډېره یو ښه پښتنه راپورته کړه چې د امریکې برید ګټې او بدګڼې ښېګڼې بدګڼې څه شی وي بلې بدګڼې خو یې درلودې سراسر ښېګڼو ته خو هېڅ اشاره نه کوو خو دا یوه خبره زه تا ته د سیمې په تاریخ کې ویلی سم کله چې د تاریاکو جګړه په چین کې پېښه شوه چینیان په خپل تاریخ کې وایي چې موږ د تاریاکو جګړې راویښ کړو او انګریزانو غوښتل چې دوی همدغسې په غفلت کې وساتي او خپله د هند تاریخ وایي چې برطانوي هند موږ ته ډېر زیانونه ورسول د شرق الهند کمپنۍ یو استعماري کمپنۍ وه ولې موږ هم ډېره استفاده وکوله د امریکایانو نه د انګریزانو نه اوس نو چې په دغه شل کلن ولکه کې چې افغانستان د دوی په ولکه کې و دا چې هغه وایي جوی بایدن چې موږ 155 میلیارد ډالر مرسته وکړه دا چې چین څومره دا چې نور هیوادونو څومره وکړه دا چې عربي هیوادونو څومره وکړه بېلابېلو نړۍ څومره وکړه دا خو ته په دې پوسه چې میلیاردو ته رسېږي ولې تاسو پوهیږئ چې په دومره نړیواله جګړه کې وروسته امریکې یوازې دغه اروپایي هیوادونو ته 11 میلیارد ډالر ورکړل په 11 میلیارد ډالر 11 اروپایي هیوادونه ورغول سول جوړ یې کړ چې اوس موږ تاسو ګورو چې اروپا په کوم درشل کې دی ولې موږ د جو بایدن یوازې د جو بایدن د خبرې په مثال ویلی سم چې موږ ته 155 میلیارد ډالر راغلل ولې موږ د دې جوګه نه شو چې په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ په کلتوري لحاظ په پوځي لحاظ خپلو پښو باندې ودرېږو او بیا دغسې یو برید چې اوس داسې په افغانستان باندې 3 کاله مخکې ترسره شو او د هغه مقابله یا مقاومت ونشي کولی زه فکر کوم دا د افغانستان په تاریخ کې یوه لویه درنه غمیزه ده چې موږ ونشو کولی چې تاریخ نه زده کړو وار وار باندې تکرارېږي.
مننه سنگروال صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې د رادیو له لارې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتلی شئ. احمد شیبریم د بحث موضوع مو له افغانستانه د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د وتلو دریم کال دی. د بحث لپاره مو شاهسوار سنگروال او عبدالشکور دادرس ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک له لارې هم ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. ایوب مسافر لیکي د امریکایي قواو پورې لیکي چې هیڅ کومه ګټه یې نه درلوده چې په افغانستان کې وو. سید الله رسولي لیکلي دي چې حالات سم نه دي. زه د دوی د پیغامونو وړه برخه راخلم ځکه چې بیا څه ډېر ولوستل شي. جمعه حقمل لیکي اصلا افغانان له پردي سره تضاد لري. عابد تنهالی کې امریکا چهار هیواد پر هیواد یارغل کړی دی خلک خوار او ذلیل شوي دي. شکولا ایوبی لیکي هیڅ منفي اغیزه یې نه وه شکر د ټولې مثبتې اغیزه یې لرلې. عبدال قیوم افغان لکه الحمدلله هیڅ منفی اغیزه نه و ما سواله مثبت او یو بل د اوریدونکو د کلام فتنه د امارات کړي نو هغه ته هم هیله کوم چې خپل نظر شریک کړي ځکه چې که نظریات په دې برخه کې شریکو کېدې شي چې افغانان پر راتلونکي ډېر څه ترې زده کړي. ایسا خیل لیکلی دي چې له امریکایانو بې وفا خلک په دنیا کې نشته. مایار لیکلی دي د څه په خاطر راغلي او اول یې عاجل د وتلو پرېکړه وکړه. د آر ټي اي پښتو ملي تلویزیون په نوم باندې یو چا لیکلی د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه البته دوی خپل اعلان کړی دی چې دلته تاسو لیدلی شئ. رحمان الله قریشي لیکلی دی هیڅ منفي اغیزه یې نه لرله. رحمان الله پښتون لیکلی د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو هم مثبت او هم منفي تاثیرات لرل. دوی لیکي چې امریکایي ځواکونو وتلو سره افغانستان کې په بشپړ توګه امنیت تامین شوی دی، جنگ ختم شوی دی، خو افغانستان نوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، بیکاري ګراف لوړ شوی دی. نور اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. له ټولو ډیره مننه کوم. کور مو ودان.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس پر راشو د بحث دی بلې برخې ته. سنگرول صاحب، له تاریخي پلوه به ستاسو نظر واخلم، بیا به د ازره صاحب تاسو هم راشم. افغانان له دې وتلو چې امریکایي قواوې او خارجي قواوې راغلي وي او ځینو چانو ته تاسو هم اشاره وکړله چې په میلیاردونو ډالر یې په افغانستان کې ولګول او له افغانستان سره ژمنې وکړې، افغانان له دې څه زده کولی شي؟ البته تاسو مخکې دې ته هم اشاره وکړله چې پخوا چې کله د شوروي قواوې له افغانستانه وتلي افغانانو څه زده نه کړل، کابل په ویرانه بدل شو. اوس امریکایي قواوې وتلې دي، څه باید له تاریخي پلوه افغانان څه زده کولی شي؟ په لنډو لطفا ستاسو نظر واخلم چې بیا د دادرا صاحب نظر واخلم.
شبور صاحب، د افغانستان په معاصر تاریخ کې لکه د مخه مې چې اشاره وکوله، درې سترو استعماري هیوادونو په موږ برید کړی. له بده مرغه چې هر استعماري هیواد مات سوی موږ ته ګټنده اخیستي. په 1899 کال د افغان او انګلیس لومړۍ جګړه پیښه شوه. په 1909 کال د افغان او انګلیس دومه جګړه پیښه شوه. په 1919 کال د افغان او انګلیس درېمه جګړه پیښه شوه. همدغه ډول د شوروي او بیا د امریکا. ولی موږ د هرې جګړې پای او د هرې جګړې پایل دوارو زپلیو. من په سیاسي لحاظ باندې له بده مرغه د دغو ترخو واقعیتونو نه استفاده ونه کوله. من بیا هم په خپل منځي جګړو کې ښکیل شو. د انګریزانو د وتلو نه وروسته هم خپل منځي جګړې تجربه کړې او د شورویانو له وتلو وروسته هم، او دا اوس هم تقریبا هماغه ستونزې موږ ته رالغالې دي چې په تیرو دوه جګړو کې مو ګاللې وي. نو زه فکر کوم ډېره مهمه خبره به دا وي چې افغانان باید دې ته متوجه وي چې د تاریخ له پاڼو نه زده کړه وکړي، او که چېرته د تاریخ له پاڼو زده کړه ونه کړي، زه فکر کوم دغه ډول غمیزې بیا بیا راغبرګېدلی شي او د افغانستان روان کړ چې اوس یې ګورو دا شاید بیا بیا راغبر شي. نو ښه خبره دا ده چې موږ له تاریخ زده کړو، هغه تیر تجارب بیا یا هغه تیر منفي اغیزې بیا بیا راغبر کړو تر څو افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره یو سیال هیواد.
مننه سنگرول صاحب. د دوحې د تړون اصلي کس چې دوحې تړون یې وکړو له طالبانو سره، زلمی خلیلزاد، امریکایي ډیپلومات دی. زلمی خلیلزاد په وروستیو کې په یوه مرکه کې دا وویل چې افغانان باید له تاریخ زده کړه وکړي. البته د طالبانو حکومت ځینې لارښوونې کولې وکړې په دې مرکه کې. یوه یې دا خبره وکړله چې باید د نجونو مکتب خلاص کړي، او بلې دا خبره وکړله چې باید له نورو افغانانو سره کښېني او جرګې ته لاره هواره کړي، او داسې وړاندیزونه یې لرل. دادرا صاحب، تاسو څه وړاندیز لري؟ څنګه کېدی شي چې افغانان له دغو ستونزو راووځي؟
خو وګوره، تر دې د مخه به یو عرض درته وکړم چې په ټوله نړۍ کې څه په فرد، څه په هېواد، څه په جهان کې جلب د منفعت او دفع د ضرر اصل دی. داسې نه ده چې یو څوک بې پلانه، بې پروګرامه یا د دې دپاره ځای ځي چې تاوان وکړي. ټول آداب لري او آداب یې ګټې راکشوي، یعنی دوی باید ګټمن وي. نو د متحده ایالاتو راتګ هم افغانستان ته یا نور نړۍ ته په خپل ذات کې فلاني کار و، او دوی په بې پلان سره راغلي وه او د یو پلان سره ووتله. دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې زموږ دپاره څه لازم دي. زموږ دپاره دا لازم دي تر هر څه دمخه د دولتداري ډېر لوی مکتب دی تعلیم لري درسونه لري باید په دې درسو ځان آگاه کړو چې دولتداري او جنگ ډېر زیات تفاوت سره لري. راځئ چې جنگ نو پرېښو دولتداري شروع کړو. یوه خبره دوهمه خبره دا ده د یو ملک ده دا تیر کلونه چې د انګریزانو سره مو جنګونه کړي اتحاد شوروي دلته راغی دا تاریخ یوازینی علت دا و چې ولې موږ بیا ورته کول شو هغه دا و چې اتفاق مو ونه کړي. ولې مو اتفاق ونه کړي؟ ځکه په دې مملکت کې ناپوهي حاکمه وه. ناپوهي ډېر بد مرض دی او دا د استعمار دپاره بهترینه دوا ده. استعمار چې غواړي یو مملکت خراب کړي نو ناپوهي پکې کړي رشد ورکوي. کله چې ناپوهي راغله تعلیم یې نه پالیسي کېږي. زما ارزاوی چې پر تعلیم باندې څه وکړو زور واچوو هغه خبرې چې تعلیم به اختصاصي کوو د دې او یا د هغه دپاره دا د افغانستان د ولس په ګټه نه دی. دریم که اوس وایو راځئ په دې باندې بحث وکړو چې داسې د خلکو پر ارادې باندې تکیه وکړو. که د خلکو پر ارادې تکیه ونه کړو ملي حاکمیت مو خلکو ته نه دی سپارلی. تر څو چې خلک ځانونه د ملي حاکمیت خاوندان ونه بولي دوی په مملکت کې زر نشه کوي. خو یوه مهمه خبره دا ده چې اساسي قانون چې نه وي زه د یو سړک نه تر بل سړکه پورې چې ځم نه پوهېږم چې په دا واټو کې څه وکړم. نو ګنان اساسي قانون ډېر مهم دی کېږي او بالاخره که وتوانېږو د یو سیستم ایجاد دی. نور له دغه لازم زما پیشنهاد دی چې لدی سره زه هېڅ دعوه نه لرم.
دادرس صاحب تاسو څو ټکو ته اشاره وکړه. اساسی قانون باندې ټینګار وکړه. تاسو ویل چې د خلکو اداره مهمه ده. تاسو ویل چې سیستم باید رامنځته شي او دولتداری عبارت مو وکاروه. که چېرته دغه کارونه ونه شي او مخکې مو وویل چې د جګړې مخالف یم، آیا دا اندېښنه نشته چې خدای مکړه افغانستان بیرته د جګړې په اور باندې وسوځي او د جګړې لور ته روان شي؟
د خلکو د فاصلې څخه ډېره استفاده کېږي. کله چې خلک د حاکمیت سره فاصله پیدا کړي هر استعمار دلته مداخله کوي، کوشش کوي چې د دې خلا او د دې فاصلې څخه استفاده وکړي. کله چې استفاده وکړه بیا به زما په هېواد کې اولس په وینو کې کښته پورته کېږي. حال دا چې نور خو نه د ټولو جنګو تاسو تشدیر صاحب ډېر ښه معلومه ده د ټولو جنګو تاوان اولس ورکړی دی. دا اولسو چې در بدل سو په دا ټولو جنګو کې. نو زما عرض دا دی بیا پیشنهاد کوم هغه چې اعمال باید ونه شي او که کېږي باید متوقف شي چې اولس فاصله ونه شي. دغه نن چې اولس فاصله ونیوله یا رڼا زما په مملکت کې ګول شوه، یعنې هدف مې تعلیم دی. که تعلیم په دې وطن کې ونیسي او یا قانونیت نه وي استعمار او هغه څوک چې خپلې ګټې غواړي پر نور باندې تعمیر کړي هغه به څوک وسي هغه کولای شي چې دلته لاس را وغځوي. کله چې دوی لاس را وغځوئ بیا نو زما په هېواد کې جنګونه دي او د دې جنګو تاب هم نه لرو او نور مو نو بس.
مننه دادرسته، مننه. تا دا ستاسو تر دې خبرې پوری که چیرته ځینو ټکو ته پام ونیشي ممکن په افغانستان کې بیرته جګړې پراخې شي او ګډوډي رامنځته شي. سنگروال صاحب، په روانه اونۍ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې سختې حملې وشوې. ځین راپورونه وایي چې په 1200 ښارونو کې د بلوچو یاغیانو حملې وکړې او هغوی ادعا کوي چې تر 300 ډېر کسان یې وژلي دي او ځینې کسان وایي چې کم کسان وژل شوي. خو په هر حالت د پاکستان د دولت لپاره یوه ډېره بده خونړۍ ورسوه چې په بلوچستان کې حمله وکړي. د دې حملو په ارتباط په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په یو مرکه کې وویل چې هغه وخت چې ولس په یوه ایالت کې یا ولس په یوه سیمه کې یو څه ناڅه ناراضه شي، ځینې غوښتنې لري، لکه په افغانستان کې چې خلک د نجونو د مکتبونو غوښتنه کوي، او هغه دوی ته ور ونه رسي، نو بهرنیو ته هم زمینه برابره شي. د ده په وینا داسې کوم کسان چې تور پوري کوي چې د هند را استخباراتي اداره په دې کې لاس لري او یا نور لاس لري، نو دی وایي چې هغوی ته موږ په خپله زمینه برابره کړې ده. څرنګه په افغانستان کې هم که د ولس ځینې غوښتنې ونه منل شي ستونزې به زیاتې نه شي؟ سنگروال صاحب،
بالکل سمه خبره دې وکوله. که چېرته موږ بیا هم د تېرې خبرې ته راګرځم، که تاریخ نه زده کړه ونه کړو دا ستونزې بیا راغبرګېدلی شي. او څومره چې تا د بلوڅو د ملي ازادي بخونکي غورځنګ خبره وکړه او یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ خبره، هغو رښتیا د همدغسې ستونزو او د همدغسې غمیزو سره لاس و ګرېوان دي. تاسې پوهېږئ چې په لسګونو زره بلوچ او پرزګونو زره پښتانه خصوصا په وزیرستان کې نه مړی معلوم ده نه ژوندی معلوم ده او دغه دواړه غورځنګونه همدا خبره کوي چې یا موږ ته مړی راکا یا موږ ته ژوندی راکا او یا موږ ته ګیره راوخیا ولی هغه بدمرغی چې په دغه ولس په دغه قوم روانه ده هغه دی چې د پاکستان یا د پنجاب په وړاندې پاڅون ته لاره هواره کړي. که چېرته په افغانستان کې هم د ولس ملاتړ خپل نشي او ولس شا پسې روان نشي او هر وخت چې دغه ولس ته چا وعده ورکړي دغه ولس بیچاره د هغه ملا تړلی. خو کله چې بیا همغه حکومت یا همغه نظام یا همغه دولت دا ولس ځپلی ولس بیرته دې ته اړ سوی دی چې یو موټی سوی او د همغه نظام په وړاندې پاڅون کړی. د ماغه په طالبانو باندې دا دی چې دوی باید د ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي. د ولس غوښتنې ډېرې مشخصې دي او د ولس غوښتنې ډېرې مهمې دي او د ولس غوښتنې د نړۍ غوښتنې دي. هغه ځکه غوښتنې دي چې ته ولې د نجونو ښوونځی تړې او ته ولې اساسي قانون نه لرې ته ولې لویه جرګه نه جوړې ته ولې هغه سپیشلی دودونه چې په افغانستان کې موجود دي ولې ته د هغو درناوی نه کوې. نو دا ټول هغه څه دي چې د یوې خواخوږي افغان په صفت باندې زه هغو ته وایم چې په دغه مسایلو کې جدي پاملرنه وکوئ. تاسې نه د مخه نور ډېر ستر حکومتونه وو ستر شوروي د هغه حکومت چې دوی په ټانکو واک ته رسېدلی وو هغو فکر نه کوو چې دوی به داسې راوپرزیږي. غودی د شوروي پر شا یا د شوروي پښتون دغومره مغروره و چې د دنیا هیڅ طاقت نشي په ګونډو کوي. ولې تاسې ولیدل چې دغه ولس په ټانکو ورختل او د ټانکو پر ضد باندې صوباړي کوتک راخیستي وو وارولې. یو وخت مکه خدای چې دغه ډول یو یو بل ناورین ته دا ولس مخه کړي. نو ښه دا ده چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس د هغو ملاتړ خپل شي او هغه څه چې افغانستان کې بېوزلي ده په افغانستان کې بیکاری ده د کار قوه ځوانان له هېواده تښتي. دا ټول هغه ناورین او غمیزې دي چې د افغان ولس ورسره لاس او ګریوان دی. ښه دا دی چې طالب او طالب چارواکي دې ته جدي او پاملرنه وکړي او په دې
برخه مننه سنگروال صاحب.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو شمېر اوریدونکي د ټلیفون او واتس اپ له لارې را سره وصل شوي دي. د یو څو تنو نظر به له نورو سره شریکو مهرباني وکړي. یو ساري څپو کې پروګرام دی تاسو سره سره است
دا در صاحب چې امریکایانو زغبنجانو تسلیم کړی دی په څو ترقی ډېر کورونه بنجانه ګرځي لکه زیرا هغه وخت ما په یاد کوم یو چې دا یو خلری یو سیاسي اخلاق دا څو امریکایان راغله ولاړه او دا امریکایان تر اخره صبح صاحب دا د سند راغلی چې پر دې په پینټاګان امره او سفیر روان تا افغانستان ته دا څنګه د ښکاله د مخه د نجی په شپو کې ما په یاد نه مانده نه اخم اکثر مړي اکثر ژوند دي د مشره اکثر په کابل کې پاتې اکثر وته دي دا که په هغه شپه کې روز دي او په پښور کې زه خپل ورغلم سره سلم په کورونو کا ډالر ور کول دي داخله سرویشل دا حمله تکول دا 15 سرویش کال نه مخه دا پلان امریکایانو درور دي شنګر را نیور چې مجاهدینو چور کړو هغه وړل شادي بم رامله باندې کې ما په یاد صبر تاسو تجربه لرم د ډیر وخت انو دې څولار دا د شحال نه د کلي شبار ته د دې مصرفونه وس مړه وس دې شوزا ترغلو دې بیا نکله دې خلک روز دې و وته روز دې پاته دې شبار صاحب دا په آسان نه د کلي
خو نه
او دا غوره شبار ته و خبر پلان دی کوم شبار صاحب او دا خلک د دغه ګره باسي مقاومت سي ازادي د پلان په څنډه جنگ انشاءالله په افغانستان کې ختم دي جنگه کې دا غواړي یقین غواړي قرباني غواړي
بل اوریدون کې ته مخه کوو. اسریب صفو کې پروګرام دی تاسو سره سره است.
السلام علیکم شهبار صاحب سلامونه وایم تاسو سلام مترین ملوانو ته سلام علیکم کوته ټول ته سلامونه وایم. یو سلام احمد اشرف اکدو سلام وکنج محمد صاحب حقیقت خبرې وکړي شي خبرې وکړي وروره زبده د سونګ بیا د نیمې مبارکي د افغانستان ټول مظلوم ملت وایم ځکه په دې ورځ د افغانستان د ډیرو غټو مشکلاتو خلاصو شهبار صاحب وروره دا غټ انجا ودو به ودل ته د خلکو په کورو باندې بمان غورځول د خلکو دروازې به د شپې په چاپو کې په بمان اورا ځول حتی خلک د پښتو دا ویل په ګرانو کمتنامو ته د خلکو نو سل نو نه خالي الله پاکی راضی شي الحمدلله د دې مشکله څخه موږ خلاص وو بیا دې یو خارجي افغانستان ته الله نراولي زما پښتنه د ملونو څخه دا د شقای په افغانستان په وسنی حکومت کې د بل خصوصا د درس سره د درس سره دې رمنونه کوو لکه محمدي صاحب چې وویل د پبنجان کې ډیره ښه مشوره دي دغه وخت سره موږ تشکر کوو زما پښتنه دي نه دا چې آیا د درسه بدغه امریکایانو د دنیا واکیان په مشکې دوه نه مشکلات چې موږ ته رسمي پیژني او که دنیا موږ سره د دغه جګړې او کدافي او دغه ناکامۍ او کدافي پر مثال اوس په کده بشر د حقوقو خبره شي شبر صاحب نه خو د بشر حقوق په اسرائیلو کې در هر چا جر اسرائیلو پیماله په چلوي ارزره کاسه شو زموږ ماشومان کوچنیان په شهادت ورسوه خو دوی په ملګري ملتونو کې چوکۍ لري په امریکا
کې خود هغه اسرائیل هم هغه اسرائیل هم او بخشي هغه کوم عربان چې وښني هغه په رسمیت اسرائیل نه پیژني او خبره د افغانستان شو افغانستان خود محدود هیوادونو عسکر وو یعنی فرض د پاکستان ول افغانستان په رسمیت نه پیژني دا ازبکستان ول نه پیژني دا ایران ول نه پیژني دا چین ول نه پیژني دا ترکمنستان ول نه پیژني دا روسیه ول نه پیژني دا سعودي عربستان قطر خبره دا ده چې تر هغه پورې خپل مشکل ونه منو تر هغه پورې خپل مشکل ونه منو او فکر وکړو چې نور را سره دښمنی کوي یو به مودونه سي مانه نه چې خبرونه کوي
په خبره پر ځای وره یو وخت په وخت راکنه یو خبرې
مهرباني
ګوره د پاکستانیانو د ترکمنانو د عربانو دا خو ګرځې پیژنې چې دا د امریکا ته چې اوسه
نه نه ټول دنیا به دغه څه نه حساب ګوره ټول دنیا به دغه څه یو ملک خو به په دې ټول دنیا کې خو به یو وطن یي یا تنا مو شي دا ټول دنیا بدره ده دلته خو بیا فکر پکار ده
ګوره دا د چین ملان د چین رئیس جمهور نو سفیر ته دا
نه نه رسمي نه دی ویلي هغه خو ویلي دی خو رسمي په رسمي اعلان نه ده کړی چې د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني علت یې دا ده چې موږ مشکلات لرو دغه اوس په دغه بحث کې زه له تاسو سره یم زه دا خبره کوم چې د نجونو مکتب د خلاصي سنگروال صاحب دا خبره کوي دادر صاحب دا خبره کوي او هغه کسان چې په افغانستان کې دی او نجونې د مکتبونو دی هغه دا خبره کوي تعلیم یافته خلک دا خبره کوي ځکه دوی په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان راتلونکو ته په تیار کې شي کدا کارونه سي لیکن په نور دنیا کې هم دغه څه ده په نور دنیا کې وزګوره په دې نور دنیا کې واک زه تاسو ته خبره وکم وبخښیس خبرې مجدې شي په دې نور دنیا کې څه فکر وکه جرمنی ده په جرمنی کې د جرمنی رئیس جمهور صدر اعظم یې واکمنی ناممکن ده چې د افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژني سنجونی مکتب ته ولاړ نه سي که دغه نن اعلان وکړي سبا د واک لري کې شي ځکه چې په دې وطنونو کې خنجونی و شز ډیر قدرت و واک لري مننه چې په خبرونه کې ما برخه را سره واخسته بل اوریدونکو ته مخه کوي ازادي په سپوک پروګرام ده مهرباني وکړئ تاسو را سره
السلام علیکم شبر خسته
نه جوړ وعلیکم السلام خیر یوس مهرباني
او سلام د هلند کې کیسه خنو د ټولو ته دا اګس دې د شه مبارک وایم چې امریکایان ورته افغانستان کې دا رقم مستد کړله یا وځم افغانستان د جګړې او د ګرته او شته څه ویل چې دې پر ولادت نه نه ډیر لوځه دا واستلې دا ولج ولادت کوزې فاطمه او فاطمه د کډو په مخ چوته لري مې او فاطمه سره کې یو خو فاطمه به یې یا بغایش یې جل کې یې به بر در به واد جل کې یې او صحیح واد جل کې پته د دې ته په پلان کې طالبان باندې راځي بیا ته ریته جنگ شروع یې باید طالبان داسې ونه کې
او مننه ساسو نظر ډیر دقیق نظر دی باید هر وخت اندیشنې وي
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د دې خطر چې دا بحث راغون کو بیرته پلانډو باندې مثبت او منفي اړخونه ته وګورو چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلی دي لومړی که سنگروال صاحب تاسو نظر واخلم دا مثبت او منفي اړخونه په ارتباط له افغانستان نړیوال ځواکونه ووتل لیکن جنډیر مهم شان جنډیر مهمه پروژه په افغانستان کې نیمګړی پاتې شوې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالر او ورسې پریکټ په بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالر ژمنه وشوې څنګه کېدل چې افغانان دغه پیسې ته لاسرسای پیدا کې او د شمن چې افغانانو سره شوی دی د بیرته تر سره شي او د پروژې فعال شي
بله رښتیا هم همداسې د تاسو معلوم ده چې نړیوال بانک ژمنه کړې و چې هغه پروژې چې په افغانستان کې دی وګ محل لپاره یا د لن محل لپاره چې کومې پروژې په اقتصادي لحاظ باندې موجود دي د یو سره مرسته کوله کڅام په دې ورستیو کې دغه سي یو اعلان نو سو چې دغه نړیوال بانک به هغه پروژې چې نیمګړي پاتې دي هغه به بشپړی او کچیر ته رښتیا دا بشپړی نه شي زه فکر کوم هغه نیمه کار چې هم سوې هغه نیمه کار هم لمنځه ځي نو ښه خبره دا ده چې موږ باید داسې شرایط برابر کړو یا حکومت باید داسې شرایط برابر کړي چې د نړیوالو باور خپل کړي او دغه د ملګرو ملتونو باور خپل کړي نو بیا کولای شي چې د دې سره مرسته وشي ابل باید اسلامی امارات یا طالبان باید په دې پوه شي چې یوازې امریکایان نه دي چې دې ادا کوي چې له موږ سره ستونزه لري بلکې ګاونډیان هم له دې سره ستونزه لري تاسو وګورئ پاکستان د افغانستان په چارو کې د نیمه پیړۍ لاسوهنه کوي او دا اوس هم د هغه صدراعظم پرون په یو راډیوي تلویزیوني وینا کې وویلې چې د چی ټی پی چې په افغانستان کې تمویلیږي او په پاکستان باندې بریدونه کوي همدغه ډول نور ګاونډي هیوادونه هلته تاجکستان افغانستان ته خنې نه لري ښه خبره دا ده چې دې ته حکومت توجه کوي پوسی چې موږ باید له یوې خوا ګاونډیو او له بلې خوا نړیوالو ته او همدغه ډول د افغانستان خلکو ته په بیلابیلو نظرونه وګورو تر څو چې بیا افغانستان له یوې کومې ستونزې سره مخامخ نشي نو زه فکر کوم چې په کار دی چې له ډېر دقیق عقل نه کار واخیستل شي او دغه کوم تصمیمونه چې نیول کېږي هغه باید په دغه باندې وي چې موږ څنګه کولای شو چې افغانستان آباد کړو بله خبره چې ډېره زه فکر کوم مهم هغه دا دی چې موږ یو شمېر اکاډمیک کسان یو شمېر مسلکي کسان که هغه په هیواد کې دننه دي او یا د هیواد نه بهر دي او هغو سره چې عادي د تماس یا د ارتباط په اړه چې دوی کوم کمیسیون جوړ کړی وو دغه سي شخصیتونه راولي دغه سي شخصیتونو ته بلنه ورکي اول ته دغه ځینې اکاډمیک مسلکي پوسټونه چې په هیواد کې موجود دي نه هغه دی ته اوس پاري زه فکر کوم دا یو بل د پرمختګ یو خل عمل ګرځېدلی شي نو دا ټول هغه څه دي چې باید د اسلامي امارات په سیاسي اقتصادي او کلتوري لحاظ ټول اړخونو ته وګوري او داسې ګام پورته کړي چې بیا په افغانستان کې د یوې بلې غمیزې انتظار ونه کړو
مننه سنگروال صاحب دا در صاحب تاسو څه فکر کوي چې څه باید وشي مثلا د ډیر کله ازادي راډیو ته راپورونه او د خلکو پیغامونه په دې باره کې سي لوژه ده قحطی ده کار نشته لیکن کومې پروژې چې په د امریکایي قوا او د نړیوالو قوا په وخت کې په افغانستان کې شروع شوي وي که چېرته هغه پروژې شروع شي او یا هغه کومې مرستې چې نړیوالو یې ژمنه کړې وه هغه له افغانستان سره وشي ممکن دغه مشکل هم حل شي ځکه خصوصا چې د چې په سنگرونو کې جګړې نه وي نو زمينه شاید ډیره دته مساعده شته چې له خارجي مرستو ډیره استفاده وشي دا درسته
بله بله اورم شبیر صاحب تاسو خبر املان منتخبه ده ولی دغه شی تم دغه وایي زم دغه وایم لومړی دا دی چې افغانان نو د د د د د د د د جنگ قامو او اړیکې دغه نشي په استرا سره د دوی د پاره ولسوځي او لمیان د اولاد نشي په استرا بوتي نشي نو موږ د ټول جهان سره ما پښنا دادي چې را خپل ستونه اعلان ته امیا منشور ته پرګور او دیوالې پیدا کو هغه خو په مدل دی موږ افاده په ملګرو ملتونو په تاسې په نمائنده ته ولرو د جهان کو تاسو پاتوار دې کاوا هغه وخت عبدل سره غلی وو بل وخت اوس بل وخت دی اوس زیم چې نو غواړم چې بیا موږ خلک په استوا په جنگ کې اوس ورځي یا ملي حاکمیت ارضي تمامیت او ملي استقلال ته متوان ورسیږي غیر له دې خدای دې هر څوک چې راځي ورسره دې قراردادونه وسی ډیر څه خبره ما کومه کونه دی ورجاستي ته کومه کوڅه دې استفاده وسی دې توپک چې هر څوک راځي افغانستان ته دی راځي چې ایران متخصصین سره په آبادی کې توپک وسی لکه د پاچا په وخت کې
بله مننه دا زړه صاحب د سنگروال صاحب د دل خطر شه د عباس نور سر راغون کو وخت بدل شوی دی دا خبره دا در صاحب وکړه واقعا زمان بدلیږي وخت بدلیږي خو لکه فکر نه کوي چې د په افغانستان کې یو لوی تیروتنه تل هم دا وی چې د وخت د بدلیدو مسلې ته څوک توجه نه کوي او چې توجه ونه کوي ممکن ناورینونه رامنځته شي او مشکلات زیات شي
بلې وګورئ تاسې یو پیړۍ د مخه چې امان الله خان کوم پرمختګونه په سیاسي لحاظ په ښوونیز لحاظ رامنځته کړي وو، غوښته یې چې هغه عملي کړي او د هغو پخلی وکړي. له بده مرغه چې یو شمېر داسې کسان د هغه په وړاندې راپورته سو چې یوه پیړۍ وروسته دا د هغه وخت چې هغه ښوونځي پرانیستل او یو شمېر کسانو د هغو ښوونځیو په مخالفت کې ودرېدل او د څلور سوه په شاوخوا کې کسانو په ده باندې د کفر فتوا صادره کړه چې په هغه کې زه یو نور المشایخ د سارې په توګه یادولی شم. نو یو پیړۍ وروسته که اوس هم موږ هغه تیر ترخې پایلې بیا بیا راشروع کوو، زه فکر کوم خدای مکه چې بیا موږ یو بلې ستونزې سره مخامخ شو. نو یوه لویه خبره خو همدا ده. د بله مهمه خبره چې تاسو په تیر بحث کې په تیر پختره کې ورته اشاره وکړه، هغه اقتصادي پروژې دي، هغه انکشافي پروژې دي. که چېرته موږ د نړیوالو مرستې خپلې نه کړو، موږ د خیریه مؤسسو او مرستندویو ټولنو مرستې ترلاسه نه کړو، موږ دومره انکشافي بودیجه نه لرو چې هغه پروژې چې د امریکایانو یا د ناټو غړو هیوادونو په شتون کې موجودې وې هغه دې بیا ورغو. هغه نه یوازې رغولی نه سو، بلکې هغه څه چې کړي دي هغه شاید بېرته له منځه لاړ شي. نو زه وایم د دې لپاره چې باید په ډیپلوماتیک د برخه کې چې کوم پرمختګونو ته غواړو لاسرسی پیدا کړو، همدغه ډول د نړیوالو سره هم باید یو څه له نرمښته کار واخلو. هغه څه چې نړیوال غواړي د یو تفاهم له مخې باید هغو سره هغه څه ومنو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو خلاف نه وي. د اسلام د افغانستان د لپاره ملي ګټې باید د موږ لومړیتوب وي، ولې دې نه پرته کوم څه چې د افغانستان د لپاره ګټه لري، که هغه اقتصادي پروژې دي، که هغه نورې پرمختللې پروژې دي، که هغه د تعلیم په برخه کې دي، که هغه په بېلابېلو برخو کې دي. فرضاً یونیسف یونسکو موږ سره په تعلیمي برخه کې کلونه کلونه مرسته کړې، موږ باید هغو مرستې د تعلیم او تربیه په برخه کې راجلب کړو. یا لکه د مخه مې چې د نړیوال بانک یادونه وکوله، دا ټول هغه بهرنۍ مرستې دي چې موږ پرته د هغو مرستو نه د دې
سنگروال صاحب وبخشئ، فکر نه کوي چې کله دا کله داسې یو کارونه کیږي چې دا مرستې په لغته ووهل شي؟ مثلا لکه په دې وروستیو کې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینې فرمانونه صادر شول، مثلا د ښځو د مور ورځ مل مانځئ، او د مور ورځ مل مانځئ ولې؟ ځکه چې دا بهرنیان دا کار کوي. نو که د مور ورځ نه لمانځو نو دغه جشن چې نیسو دا خو هم د بهرنیانو کار دی، دغه د امریکایي قواو د وتلو ورځ چې لمانځو دا خو هم د بهرنیانو کار دی، دوی همدغسې په غونډو کې راټولیږي. یعنی ما مطلب دا نه دی چې د انتقاد په شکل باندې یوه خبره یاده کړم، مطلب مې دا دی چې ډېر واړه کارونه داسې کوو چې په نړۍ کې نور راوپاروو په ځای د دې چې یو تفاهم ته سره ورسو. څنګه سنگروال صاحب؟
بالکل ډېر سمه خبرې ته دې اشاره وکړه. تاسو په دې پوسی چې د اسلام سپېڅلی دین د ټولو مسلمانانو سپېڅلی دین ده، او زه فکر کوم چې هر افغان چې مسلمان وي او د اسلام د سپېڅلي دین خلاف عمل وکړي، زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو دپاره، د نړۍ د مسلمانانو دپاره د منلو وړ نه دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ د اسلام د سپېڅلي دین په رڼا کې هغه څه سرته کړو چې هغه کې د افغانستان ملي ګټو ته زیان نه رسیږي. تاسو یو ډېر ښه مثال وړاندې کړئ. فرضاً په دغه مثال باندې تاسو پوهېږئ کلونه کلونه د افغانستان د خلکو د ښځو حجاب څرګند و، یعنې تل پنځه متره ټیکرای هرې ښځې په سر کړی دی، او بالاخره له خپل عزت له خپل پت نه تل ساتنه کړې ده. نو په حق باندې چې په سیمه کې یا په نړۍ کې یا هیواد کې دننه کوم غبرګونونه چې رامنځته کیږي، په دغه تړاو باندې زه باید په زغرده ووایم چې باید ته توجه وکړو. زه تاسو ته بله ډېره مهمه خبره وکړم. هغه خبره ده چې شبر صاحب، تاسو پوهېږئ د انجونو د تړلو نه وروسته ډېرو پانګوالو خپلې پانګې ترکیې ته، دوبۍ ته او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته ولېږدوله، او هغه یې د دې لپاره چې خپلې کورنۍ هلته بوزي او له یوې خوا همالته د کاروبار کار شروع کړي، او دغه پانګه باندې همغه خپله کورنۍ هلته بسیا وساتي. هغه نجونې چې ښوونځیو ته تللې یا پوهنځیو ته تللې
بالکل. مننه سنگروال صاحب، دمدا ستاسو د خبرې په تایید د افغانستان څو سوداګر او ډیر لوی پانګوال زه پیژنم چې جنوی ازبکستان ته کډه کړې دي. یو ورځ مې سره خبره کوله چې څرنګه وایي ځکه زما لور له مکتب نه پاتې شو اوس زه په ازبکستان کې ژوند کوم. د خبرونې وروستیو څو ثانیې وخت لرو. دادر صاحب که په لنډو ستاسو نظر واخلم څه باید وشي په یوه جمله کې؟
بله ما نظر دا دی چې هغه داخلي خبرې مو وکړې. زه بیا هم د اسلامي امارت څخه ډېره قوي تقاضا لرم، هغه دا چې راځئ چې د رسمیت پېژندلو دپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړو.
کله چې مننه دا زرا صاحب همدا یوه جمله بس، وخت نور اجازه نه راکوي. له تاسو ډېره